لس بجه شوی. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دنفرد ویلي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لکه څرنګه چې پلان شوی و دوام کوي. درنو اوریدونکو خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د کابل په مکرریان سیمه کې پر یوې دولتي ادارې په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وي. او د ترکیې ولسمشر خپل امریکایي سیال ته په روان 2019 کال کې د ترکیې د سفر بلنه ورکړې ده. بشپړ خبرونه. د کابل په مکرریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په پرونی وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی دی. فرانس پرس خبری آژانس د عامې روغتیا وزارت د ویاند وحید مجروح له قوله همداراز ویلي دي چې په دې حمله کې لس نور کسان ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکو ویلي چې دا ډله ییز برید پرون ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د ګرنیزون قمندان جنرال مراد علي مراد د دې حملې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حادثې تروریستي متربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې لیکلی دي چې وایي تروریستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکي وګړو حملې کوي. د دې مسؤلیت تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې هم نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وي. شاه محمود قریشي په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره یې خبرې مثبتې وي. هغه همداراز لیکلی دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبته خوا روانه ده. د کابل سفر سیمې ته د ښاغلي قریشي د سفر لومړی ګام و. نوموړی به سیمې ته د سفرونو د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې له قریشي سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د ښېګڼې په ګډون د مهمو مسایلو په اړه د باور او پراخې همکارۍ پر بنسټ خبرې وکړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یوه پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموي ټانک په ګډون یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او پر طالبان ورګټ شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستي سمندري طوفان یا تسونامي له کبله د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی. د دې هیواد د طبیعي افاتو ضد ملي اداره وایي له 1400 زیات کسان په دې تسونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د دې سمندري طوفان څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي افاتو ضد ادارې ویلي و دوی شک لري چې ښایي یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو راوړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او دولتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر ضد چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې د ترکیه د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر په راتلونکي کې له ترکی چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کرکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل او ترکیې ته په امریکا کې د دیره ترک دینی عالم فتح الله ګولن سپارل د ناټو د دې دوو غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ یو پلاوی به په روانه اونۍ کې ترکیې ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او وروستی خبر، د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتي دي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې په خپله وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن وغنده. هغه وویل راځئ له ځانه وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو؟ ټاکل شوی چې پاپ به نن د دسمبر په 15 نیټه د سانت پیترز کلیسا له بالکون څخه د کریسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې راځئ لنډې خبری برخې ته غوږ شئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت هماغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف دانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 5000 امریکایي سرتیري باسي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 5000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړي. د سټار ان سټرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیری یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. دانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. زیاته یې کړه که چیرې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کومه اندېښنه نه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشرانو افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسؤولانو وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه له لسګونو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستې. ورځپاڼې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې رښتینې همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و، هلته یې د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپله افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورځپاڼوی کرزی ټینګار کړی چې په خپله افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملي کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت په ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې هم دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړي، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. د وصل وصال په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړي، خو هیڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل، له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغیړي شوي، خو زموږ تمه دا ده چې بالاخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو. خو پاکستان بیا تل له افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینې هڅې بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کښېنوي. د امریکا حکومت سمو د وړاندې په پاکستان 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ستونزې په دې ځای کې د هغوی له خوا ځینې دي، ځکه چې هغوی غواړي په هر ځای کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی په دې ځای کې بلفیل له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په عین زمان کې د هغوی خپل هغه چې کومې ژمنې له موږ سره کړي د هغه مالي شي د فشار په اساس موږ باندې عملي کوي.
خو له دې ټولو سره سره په 13 ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم ځلی راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نه خبر